کی د سحر لاس بجې سوید ازادي رادیو دا خبرونه یو ساته ده او رچې د سولې عالی شورا ځینې غړي وایي حکومت باید د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره ژر تر ژره شورا ته سرپرست مشر وټاکي. نن سه شنبه ده، د سلواغي یا دلوي 15 د جنوري 24 په پیل کې خبرونه چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، د درنې واورې ورېدو، طوفان او واورې ښویدنې له کبله به د سالنګ لویه لاره تر پنجشنبې پورې تړلې وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ازبکستانه غوښتنه وکړه چې دغه هیواد له لارې د افغانستان تجارتي مالونه د لیږ موافقه ورسره لاسلیک کړي. او د ایران حکومت وایي د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ارزونه به مخکې له وخته وي، ځکه د زیاتو نړیوالو مسایلو په اړه خپل نظر په زغرده نه دی اعلان کړی. اوس هم بشپړ خبرونه. د درنې واورې اورېدو، طوفان او واورې ښویدو له کبله به د سالنګ لویه لاره تر پنجشنبې پورې تړلې وي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس جنرال رجب نن سهار ازادي راډیو ته وویل نن او سبا هیڅ موټر ته اجازه نه ورکول کیږي چې د سالنګ له لویې لارې تګ راتګ وکړي. ښاغلی رجب وویل دا اقدام د دې لپاره شوی چې خلکو ته تلفات او زیانونه ونه وړي.
د شمالي سالنګ په ملخان سیمه کې چې په خنجان پوری مربوطه ده او په جنوبي سالنګ کې په تاجکان سیمه کې موټرو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي.
د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس له خلکو او موټر چلوونکو غوښتنه وکړه چې تر بلې خبرتیا پورې دی د سالنګ پر لوی لاره له تګ راتګ څخه ډډه وکړي. د جنرال رجب په خبره پر سالنګ لوی لاره د واورو ورېدو په جریان کې تر اوسه هیڅ چاته تلفات نه دی اوښتي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ازبکستانه غوښتنه وکړه چې دغه هیواد له لارې د افغانستان د تجارتي مالونو د لیږ موافقه ورسره لاسلیک کړي. د افغانستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو صلاح الدین رباني او عبدالعزیز کاملوف د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي همکاریو، اقتصادي پروژو او د دو اړخیزو اړیکو د نوي فصل د پرانستلو ژمنه کړې ده. رباني او کاملوف پرون په کابل کې سره ولیدل. او په سرپل کې چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو د تګ راتګ پر لاره د کمینیولو ځانګړې لړۍ بریالۍ وه. د دې ولایت د امنیت قومندانۍ سرپرست عنایت الله حبیبي پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې په تېرو دوو اونیو کې امنیتي ځواکونو په 21 کمینونو کې 12 تنه وسلوال طالبان وژلي او د دوو بهرنیانو په ګډون یې 15 تنه نیولي دي.
زموږ د پولیسو دې عملیاتو د وسلوالو طالبانو حرکت ډېر ټکنه کړی دی، خو موږ د چارواکو غواړو چې مرسته راسره وکړي.
د ښاغلي حبیبي په وینا د دې ځانګړو عملیاتو لپاره ټولې امنیتي ادارې په ګډه کار کوي، خو پولیسو هم د رول پکې لري. په سرپل کې د دې عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو موټر سایکل او وسلې هم نیول شوي دي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د ایران حکومت وایي د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ارزونه به مخکې له وخته وي، ځکه د زیاتو نړیوالو مسلو په اړه خپل نظر په زغرده توګه نه ده اعلان کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی پرون خبریالانو ته وویل موږ نشو کولای چې د ډونالډ ټرمپ موقف دقیق ارزیابي کړو. د امریکا د نورو ولسمشرانو په خلاف ټرمپ د خپلو نظرونو په اړه مطمئن نه دی او وضاحت نه لري. دا لومړی وار دی چې د ایران حکومت د ډونالډ ټرمپ د لوړې تر مراسمو وروسته د امریکا د نوي ادارې په اړه نظر څرګندوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی وویل د اسلام، اروپا، امریکا او نورو نړیوالو مسایلو په اړه د ډونالډ ټرمپ نظرونه واضح، دقیق او د باور وړ نه دي. نو باید انتظار وکړو او وګورو چې دا مسله څنګه پرمختګ کوي. ډونالډ ټرمپ په مکرر ډول له ایران سره د نړیوالو پر اټومي تړون چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک سو نیوکې کړې او پر دې تړون یې د بیا غور او بحث وړاندیز کړی. د امریکا مشرانو جرګې د مرکزی استخباراتو ادارې د مشرۍ لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا نومول شوی کس تایید کړ، خو د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د بهرنیو چارو وزارت لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نومول شوی ریکس ټلرسن د لږو رایو په تفاوت تایید کړ. مشرانو جرګې د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای نوی مشر مایک پامپیو ته 68 د تایید او 23 مخالف رای ورکړې. د بهرنیو اړیکو کمیټې بیا ټلرسن ته 11 موافقې او 10 مخالف رای ورکړې. د پخوا د تیلو او غازو د مشهور کمپنۍ اکسون موبیل مشر وو. د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر باب کراکر وویل دی شک نه لري چې ټیلرسن مسلکی کس دی. زه په شخصي ډول شک نه لرم چې ریکس ټیلرسن ډېر وړ کس دی. هغه د نړۍ په سطح اتمه لویه کمپنۍ چلوله چې 15,000 کارکوونکو ته د عاید زمینه برابره کړې. خو ډیموکرات سناتور بن کاردن وویل دی د ټیلرسن مخالفت کوي ځکه د روسیې پر ضد د بندیزونو او نورو مهمو نړیوالو مسایلو په باب د ده عکس العمل څرګندوي چې دی به د بهرنیو چارو وړ وزیر نه وي. د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس په خپله لومړۍ کاري ورځ اروپایي شریکانو ته ډاډ ورکړ چې امریکا به له ناټو سره خپل نه بېلیدونکي تعهد ته ادامه ورکوي. د دفاع وزارت ویان وویل ماتیس د ناټو له سرمنشي ینس ستولتنبرګ او د برېټانیا له دفاع وزیر سره په ټلیفون خبرې کړې. د ده په خبره په دغو ټلیفوني خبرو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د ورکړل شویو بیانونو له کبله پر ولاړه شویو اندېښنو خبرې وشوې. ټرمپ د ناټو پوځي تړون منسوخ بللی و. د امریکا د دفاع وزارت ویان وویل ماتیس ټینګار وکړ چې له ناټو سره د امریکا تعهد نه بېلیدونکی دی. د تورن جیف سټاویس په وینا د ناټو له سرمنشي سره په ټلیفوني خبرو کې د امریکا دفاع وزیر زموږ د ګډو ارزښتونو پر اهمیت خبرې وکړې او دفاع وزیر ټینګار وکړ چې له دغه تړون څخه تمه لري چې د دغو ارزښتونو په دفاع کې همکاري وکړي. د دفاع وزارت ویان وایي د برېټانیا له دفاع وزیر سره په خبرو کې ماتیس ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالات او برېټانیا به تل نږدې اړیکې سره ولري. د فرانسې جمهوري ریاست ته کاندید فرانسو افیلیون وایي په روسیې لګېدلي بندیزونه اغېزمن دي خو هغه له مسکو سره د خبرو پلوي کړې ده. فرانسو افیلیون پرون په دې اړه چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د هغه اداره ښایي د مسکو او واشنګټن روابط ښه کړي وویل زه نه غواړم چې ټرمپ زموږ له حسابه له روسیې سره خبرې وکړي. که چیرې په دې مسله کې موږ ته پام ونه کړي اروپا ته به زیان ورسیږي او دا زموږ لپاره د تصور وړ نه ده. هغه پرون خبریالانو ته په څرګندونو کې زیاته کړه زموږ اروپایي ولسونو ته درناوی لري. زموږ اروپا له اروپایانو ملاتړ کوي، کارونه ورته پیدا کوي، له اقتصادي ګټو دفاع کوي او زموږ د سرحدونو ساتنه او څارنه کوي. د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ هیله څرګنده کړې چې له مسکو سره به د واشنګټن روابط ښه شي. د امریکا او روسیې اړیکې وروسته تر هغې خراب شو چې مسکو د کریمیا ټاپووزمه له اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه او د اوکراین په ختیځ کې له بلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ. د فرانسې د جمهور ریاست په ټاکنو کې مخکښ کاندید فرانسو افیلیون ویلي دي چې د اوکراین حکومت هم د هغو هیوادونو په ختیځ کې د روان کړکیچ ته پای ته رسولو لپاره کافي هڅې نه دي کړي. د اوکراین په ختیځ کې په روان کړکیچ کې له 2014 میلادي کال راهیسې لږ تر لږه 9,350 تنه وژل شوي دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
لس بجې او اته دقیقې سوې. د طاهر روشن په تخنیکی همکاري د خبرونه د راپورونو او تحلیل په برخه کې اوري چې د سولې عالی شورا ځینې غړي وایي حکومت باید د سولې د پروسې د پرمختیا لپاره ژر تر ژره شورا ته سرپرست مشر وټاکي.
د مشر ټاکل یا یو سرپرست ټاکل دا یو ضرورت دی او دا به جمهور رئیس دا ضرورت درکوي، ژر به دا اقدام وکړي.
دا هم اوري چې د زهرې په نامه د افغان نجونو ارکستر جایزه وګټله. په بلخ کې بې ځای سوي کورنۍ وایي چې مرستې نه دي ورسره سوي. د سوریې د سولې مذاکرې پرون بې نتیجې پای ته ورسېدې. د نورو مسایلو تر څنګ 2019 پروګرامونه د همدې خبرونې په دویمه نیمه کې واوري. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ. د سولې عالی شورا ځینې غړي وایي حکومت باید د سولې لپاره د روانو بهیرونو په وړاندې د خنډ د مخنیوي لپاره ژر تر ژره شورا ته سرپرست مشر وټاکي. د دې شورا یو غړي قاضي محمد امین وقات ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقې د بشپړېدو لپاره مهمه ده چې د شورا سرپرست مشر وټاکل سي او د نوي مشر پر ټاکلو هم غور پیل سي. نور جزئیات د فرشته جلال زی پر پوټ کې.
د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی قاسم محمد امین وقات وای د سولې د هڅو د اعتبار د اعادې لپاره د سولې عالی شورا ته ژر تر ژره د سرپرست ټاکل یو ضرورت دی. د شاغلی وقات پوینا په افغانستان کې د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره چې حکومت پیل کړي مهمه ده چې په لنډ وخت کې د دې شورا لپاره یو سرپرست مشر وټاکل شي او تر هغه وروسته د دایمي مشر پر ټاکلو بحثونه پیل شي. شاغلی وقات وویل افغانان سولې غواړي او د خلکو د دې غوښتنې د عملي کولو لپاره به د سولې عالی شورا چې د مشورتي جرګې د پریکړه پر اساس جوړه شوی خپل کارتا لجنډه پرته ادامه ورکوي، خو هغه د شورا د سرپرست مشر د ټاکل کېدو پر اهمیت بیا بیا ټینګار وکړ.
جمهور فرمان ورکړی دی چې د رئیس په روانه هفته کې د هغې یو شمېر سیاسي بندیان له بنده مزاد شي، نو دا ټول امور تر رسیدګي به کار شي او هغې سره انجام شوي او سر ته رسېدلی تړون دې چې عوارض او سختګي پیدا نه شي، په رفع تجهیزاتو کې فعالیت وشي، نور ملکي او بینالمللي سطح باندې بعضې تعاملات دي او د سولې هغه اعتبار بېرته اعاده شي. د دې لپاره د مشر ټاکل یا یو سرپرست ټاکل دا یو ضرورت دی او دا به جمهور رئیس دا ضرورت درکوي، ژر به دا اقدام وکړي.
د شاغلی وقت پوینه راتلونکي اونۍ به د سولې د عالی شورا اتلس کسیز اجرایه پلاوی له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري او د شورا لپاره د یو سرپرست پر ټاکلو به خبري وکړي. د شاغلی وقت پوینه د سولې د عالی شورا دواړه مرستیالان د دې وړتیا لري چې د شورا سرپرستی وکړي، خو تر اوسه ورستۍ پریکړه نه ده شوې. شاغلی وقت ویل د شورا لپاره د مشر پر ټاکلو کې شای وخت ولګیږي، خو هغه ټینګار وکړ چې د سولې د عالی شورا د مشرتابه لپاره باید داسې څوک وټاکل سي چې په دې اړه کاري تجربه ولري، د حکومت د مخالفو ډلو سره پاړی کو ټینګولو کې ستونزې ونه لري او د شرایطو ښه درک ولري.
داسې څوک په کار دی چې هغه په دغه برخه کې تجربه ولري، د طالبانو خواته هم د منلو وړ وي، اعتماد وشي او دغه جریان درست د ملت په نمایندګۍ باندې پر مخ بوځي، مذاکرات د ګاونډي هېوادونو سره وشي، مذاکرات د نړیوالې ټولنې سره وشي، د مشورې ترلاسه کړي، دا د دې سولې د مذاکراتو د پرمختګ لپاره فکر له هندستاني سره شوي دي او دا جریان ژوندی او فعال ساتلو لپاره واجد شرایط شخصیت په کار دی چې هغه د دولت دخواه
د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر پیر سید احمد ګیلانی د شنبې په ورځ له نړۍ سترګې پټې کړې او د ننګرهار په سرخرود ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. د سولې د عالی شورا په وینا د جنازې او فاتحې په مراسمو کې د بوختیا له امله نه دي توانېدلي چې د شورا د مشرتابه د ټاکلو پر څرنګوالي غور وکړي. د سولې د عالی شورا د غړي محمد امین وقات په وینا د شورا د سرپرستۍ یا مشرۍ لپاره کاندیدان لا نه دي په نقشه سوي.
عمر دل چې د سولې د عالی شورا غړی قاضي محمد امین وقاد وایي د سولې د هڅو د اعتبار د یادې لپاره ضروری ده ژر تر ژره د شورا سرپرست مشر وټاکل سي. هغه فرشته جلالزی ته په مرکه کې وویل
سوله د افغانستان د ملت ضرورت، حیاتی ضرورت او د ملت اتفاقی غوښتنه ده چې تر اوسه دولت نه توانېږي چې دغه غوښتنه سر ته ورسوي. د دې لپاره اووه کاله مخکې مشورتي جرګې له مخې نه دغه د سولې بنیاد جوړ شو. بناهم د سولې عالي شورا دا به وي او دغه مسئولیت دا د ملت لخوا راسپارل شوی دی. دا د ملت د ټولو ضرورتونو په رأس کې سوله ده. سولې دایه په خپل ځای ده، د سولې عالي شورا به په خپل ځای وي.
آیا سرپرست څوک تر اوسه ټاکل سوی که نه ده ټاکل سوی؟
دا آینده هفته کې به بیا وګورو. جمهور رئیس د سولې د عالي شورا د اجرایه هیئت سره اتلس کسه دي، معاونین، مشاورین او غړي توان هغوی سره به ملاقات کوي، ځینې جهادي او سیاسي مشرانو سره به کوي. نو فرصت ورته پکار دی چې دې تصویب ونیولی شي او کوي چې یو کس سرپرست شي. د خلیجي صاحب معاون اول دی، حاجي صاحب بن محمد هم معاون دی. نو معاونینو کوم د شخصیتونه سره چې دغه سرپرستي به غاړه واخلي، خو د مشر په ټاکلو کې به لږ وخت تمام لګېږي.
قاضي صاحب، ستاسو په نظر د افغانستان حکومت باید څومره ژر د دې شورا لپاره نوی مشر یا سرپرست وټاکي؟ څونه مهم دی دا خبره ستاسو لپاره؟
دا خبره خو مهمه ده. یو خو د حکمتیار صاحب سره د سولې پروسې موافقتنامه شوې ده، په اول د میزان او د جمهور فرمان ورکړی دی. هغه کمیټه اجرایه جوړه شوې ده چې د رئیس په روانه هفته کې د هغې یو شمېر سیاسي بندیان له بنده مزاد شي، نو دا ټول امور تر رسیدګي به کار شي او د هغې سره انجام شوي او سر ته رسېدلی تړون دې چې عوارض او سختګي پیدا نه شي، په رفع تجهیزاتو کې فعالیت وشي، نور ملکي او بینالمللي سطح باندې بعضې تعاملات دي او د سولې هغه اعتبار بېرته اعاده شي. د دې لپاره د مشر ټاکل یا یو سرپرست داخل دا یو ضرورت ہے دا جمهور رئیس دا ضرورت درکئی زر بدا اقدام کی
او استاسی په نظر لکه تر اوسه پورې هیڅ داسې پیشنهاد نه دی سوی چې کوم معاون به یې وټاکل سی یعنی
دا نه محسوسیږي چې معاون یا بیرون له معاون نه کیږي داسې ونیول شي او داسې څوک په کار دی چې هغه په دغه برخه کې تجربه ولري د طالبانو خوا ته هم د منلو وړ وي اعتماد وشي او دغه جریان درست د ملت په نمایندګۍ باندې پر مخ بوځي دې ته انکشاف ورکړي دې ته وده ورکړي د دې تر شا استدلال پیدا کړي مذاکرات د ګاونډي هېوادونو سره وکړي مذاکرات د نړیوالې ټولنې سره وکړي د مشورې ترلاسه کړي او د طالبانو په صفوف کې هغوی حد اقل تماس ته اماده کړي او تفاهم ته تفاهم داسې یو شی تماس ضرورت ته اجتماع سنی ورشي او هغې باندې موافقه وشي صحیح ده تفاهم کوو تفاهم کې اجنډا مشخصه نه وي صرف په دې خبره کېږي چې موږ او تاسې چې د یو اجنډا ټاکلو کې موافقې ته ورسېږو راځئ چې مذاکرات پیل کړو نو موږ دغه لومړنۍ مسله به د طالبان نه غواړو چې هغه تماس ونیسي یا د قطر په ادرس یا د کوټې په ادرس یا د کندهار او هلمند په ادرس چې کندهار او هلمند کې جنګ کېږي خو سولې جریان پر مخ بیولی شي هغوی ته یو د امن ذمه هم ورکېدلی شي بناء دا د دې سولې د مذاکراتو د پرمختګ لپاره چې کوم هندستاني سره شوي دي او دا جریان ژوندی او فعال ساتلو لپاره واجد شرایط شخصیت په کار دی چې هغه د دولت دخوا نه وټاکل شي او دا پروسه پر مخ بوځي.
د سولې عالي شورا غړي قاضي محمد امین وقاد وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د زهرې په نامه د افغان انجونو ارکستر د 2018 میلادي کال د فری میوز جایزه ترلاسه کړه. نور جزئیات له فریبا ظاهر نه وروسته ورخوس به اجمل تورمن راتوي چې په کابل کې نن رسپانس چاپ کړي.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو غنو کې د غنو نور مطالبه ترڅنګ د سولې د عالی شورا د رئیس پیر سید احمد ګیلانی خاورو ته د سپارلو د مراسمو د سولې په برخه کې د هغه د هڅو او د سولې د عالی شورا د برخلیک پاړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. ملي ارمان رسپانې د خپل نننی غنې په سر مقاله کې لیکلي، پرون پارک کې د سولې د عالی شورا د رئیس د جنازې مراسم ترسره شول چې له امله د کابل ښار یو شمیر لارې د ترافیکو پر مخ تړل شوي وې. د سر مقالې لیکوال له دې امله انتقاد کړی او ویلي چې د چارواکو د جنازې د مراسمو لپاره دي ترتیبات ونیول شي او په خط وګړي ترسره شي، خو خلکو ته باید ستونزې جوړې نشي. د سر مقاله لیکونکو باور ارګ د ملک د ادارې لپاره ښه ځای دی، خو د جنازې د ادا کولو لپاره نه. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د پیر سید احمد ګیلانی د مړینې د کبله د نوموړي د جنازې په مراسمو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ځنی څرګندونې راخیستي. د مطلب لیکوال لیکلي، ولسمشر وویل پیر سید احمد ګیلانی په ډیرو سختو شرایطو کې د ملي یووالي د حکومت په بلنه د سولې د عالي شورا مشري ومنله او په لنډ وخت کې افغان حکومت د حزب اسلامي سره د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړ. هیواد په خپل دغه مطلب کې لیکلي، ولسمشر غنی وویل چې ملت ارواښاد ګیلانی د خپل مصلح په توګه منلی وو او مړینه یې د ټولو لپاره یوه لویه ضایعه ده. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د سولې د عالي شورا د مرستیال عطاالله سلیم له خولې لیکلي چې پیر سید احمد ګیلانی له حزب اسلامي سره د سولې په هوکړه کې خورا مهم رول درلود او دغه شان د حکومت او طالبان لپاره د درناوي وړ شخصیت و. ویسا د ښاغلي سلیم په حواله وړاندې لیکلي، طالبانو خپل یو شمېر کسان ښاغلي ګیلانی ته راستولي ول او ده هم د خبرو لپاره یو شمېر کسان هغوی ته استولي ول او موږ د سولې لپاره یو ډیر ښه پړاو ته رسیدلي وو. خو ویسا بیا د خپل نننی غنی په یو مطلب کې اوس یعنی د پیر سید احمد ګیلانی تر مړینې وروسته د سولې د عالی شورا د برخلیک په اړه حملې کړې دي. په مطلب کې راغلي، حکومت ته لازم ده چې د سولې په اجنډا یو اساسي غور وکړي، ځکه تر کومه چې په دې موضوع غور ونشي د سولې په نامه شورا په دې اړه څه نشي کولای او څومره اغیزناک شخص هم که دغه شورا مشرۍ ته وټاکل شي دا وړۍ نه شړل کیږي.
اوس له فریبا ظاهر نه اورو چې د زهرې په نامه د افغان انجونو ارکستر د 2018 میلادي کال د فری میوز جایزه ترلاسه کړه.
د زهرې پنوم د افغان انجونو آرکستر سرکال د موسیقي فری میوز پنوم د وینړیوالې ادارې کلنی جایزه وګټله. د نړیوالې ادارې چې د ډنمارک په مرکز کوپنهاګن کې د موسیقي د آزادې لاهې یا فری میوز پنوم فعالیت کوي، د موسیقي هنر په وړاندې د خندونو او ستونزو د لرې کېدو په هدف جوړه شوې ده. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دا جایزه په افغانستان کې یو مثبت بدلون منعکسوي.
امور رقمه که حضور خود ارکستر بانوان در سطح های اروپا
څنګه چې د اروپا په سټیجونو کې د افغان جنو د ارکستر حضور ټول هغه منفی انزورونه لمنځه وړي چې د افغانستان په اړه شته، د خپل یو مثبت بدلون دی او بل د ازادۍ د الهي پونوم جایزه هم کولای شي زموږ مسولیتونه زیات کړي او هم یو ځل بیا زموږ مثبت بدلونونه پر رسمیت پیژني او اهمیت ورکوي
برسمیت بشناسه و برش خرج گذاری کنه.
د افغان جنو دغه لمړنی ارکستر د جمعې پر ورځ د جنوري په 19 نیټه د سویس په داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په پای کې د شاوخوا 3000 کسانو په وړاندې یو ساعت د موسیقي آلات وژغول. د افغان جنو دغه ارکستر په دې هنر سره وشودل چې دوی د خپل هیواد پر ځینو نوړو دودونو او د مارک پر ګواښونو برلاسي شوی دی. شغلی سرمست وای تر اوسه دغه ارکستر یا هنری ډلې د سویس په سفر کې 15 کنسرتونه اجرا کړي او لنور هیوادونو څخه هم بلند لیکونه ورته رسیدلې دي.
ما تصمیم داریم در صورتی که امکانات و فرصت ها مساعد شود
موږ تصمیم لرو چې که امکان برابر شي په نورو هیوادونو کې هم خبرونه ولرو، که څه هم دا پروګرامونه به وخت وغوړي. خو لنې کمرغه په تیرو څو ورځو کې موږ ته مصر، بلجیم او ایتالیا څخه بلند لیکونه راغلي دي.
بلژیم دعوتنامه از ایتالیا هم روی میز ما قرار دارد.
زهره په افغانستان کې د انجونو لمړنۍ او یوازینۍ ارکستر دی چې 2.5 کال وړاندې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی دی چې ډیرش غړي او دویتنی شتینه مشرانې لري. شغلی سرمسره ته وایي چې ولې د دې هنري ډلې نوم زهره انتخاب کړی دی.
در اسطوره های قدیم فرهنگ ما و شما
زمونږ د کلتور په پخوانیو اسطورو کې د دوو خويندو زهرې او ناهید نمونه راغلي چې له موسیقي سره تړلې دي. د دې لپاره چې د ارکستر ته تاریخي تړاو ورکړو د زهرې نوم مو ورکړی او بلدا چې تر اسلام مخکې ادبیاتو کې هم زهره د موسیقي الهه وه.
اسلام افغانستان الهه موسیقي ده.
زهره د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ له یولسو هنري ډلو څخه دریم لوی ارکستر دی چې د احمد ناصر سرمست په خبره په سیمه کې ساری نه لري.
من میتونم با تمام مسئولیت بپذیرم که ارکستر زهره یگانه ارکستر
کولای شم په بشپړ مسئولیت سره دا ووایم چې د زهره ارکستر د افغانستان د موسیقي په تاریخ کې یوازینی دی او د سیمه په کچه ویلای شم چې د انجونو یوازینی ارکستر دی چې زموږ هیڅ گاونډای ساری نه لري.
همسایه مو شما هم چې ارکستر وجود نداره.
په دغه ارکستر کې انجونی چې عمرونه د 1340 کلونو ترمنځ د موسیقي آلات شخوي، دوی د افغانستان له بیوزلو او یا هم بې سرپرست کورنیو څخه دي چې د افغانستان د موسیقي په ملي انسټیټیوټ کې فني او مسلکي درسونه ورشودل کیږي. د افغانستان موسیقي د شلمې پیړۍ په وروستیو لسیزو کې د جګړو له کبله له هغې واده د موسیقي د متخصصینو د وتلو او د طالبانو د تګلارو له کبله چې د واکمنۍ پر مهال یې په افغانستان کې له لویه سره موسیقي بنده کړې وه سخته ځپل شوې ده. خو د افغانستان د ملي موسیقي انسټیټیوټ وایي چې د نورو هنري ډلو په جوړولو سره غواړي په افغانستان کې دغه هنري تشه په تدریج سره راکمه کړي.
محمد عارف وفا د هلمند مرکز لخکرګه په خپل پیغام کې لیکي له افغان حکومت څخه مهیله داده چې د هلمند د سیند چې په تاریخ کې نوم لري باید اوبه یې کنټرول شي چې د ایران پر ځای افغانستان زیاته ګټه ورڅخه واخلي. محمد قاسم زواک له هلمند ولایت په هلمند او فراه کې وروستۍ جګړې د ایران لخوا روانې دي. د طالبانو مالی او جنگي وسایل ټول ایران ورکوي. عزت الله عظمی له کندهار ولایت څخه د کندهار د سولې په عالی شورا کې داسې کسان ځای پر ځای سوي دي چې خپله له سولې سره مخالف او سوله نه غواړي. نو سوله به څنګه وسي؟ صدیق الله ارغندیوال له کندهار ولایت څخه موږ د ښاروالۍ له ریاست څخه دا هیله لرو چې د ښار ټولې ویالې بندې دي باید ټولې پاکې سي. مولا محمد فاروق هاشمی له لغمان څخه د سولې د عالی شورا د مشر پیر سید احمد ګلانی وفات نه تنها چې د افغان ولس لپاره یوه ضایه ده بلکې د افغان طالبانو لپاره هم یوه ستره ضربه ده. عبیدالله سروري هم له لغمانه د الیشنګ ولسوالۍ د اوبو بند په جوړولو سره به په زرګونه هکتار ځمکه او په سلګونه کلی چې اوس د دې سیند له سخت ګواښ سره مخامخ دي په امن کې سي. هر کال د پسرلي پر اتک سره د الیشنګ سیند خلکو ته ډیر مالی او ځاني زیانونه رسوي.
رحمت الله افغانستان زینی ایسمیسونه ولوستل. کاناډا د هغو مرستو په اړه اندېښنه لري چې د افغانستان د پوهنې وزارت سره د ماشومانو د زده کړې په برخه کې کوي. جزئیات له فریبا ظاهر ناورو.
کاناډا د ایکویپ یا د زده کړې د کیفیت لوړولو پروژې یو له عمده تمویلونکو هیوادونو څخه دی چې له 2016 کال راهیسې د تعلیم په برخه کې له افغانستان سره څه باندې 112 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. دا مرسته تر ډیره د افغان زده کوونکو مخصوصا د نجونو لپاره زده کړې ته د لاسرسي په هدف ورکړل شوې ده. د جی ای سی یا د کاناډا د نړیوالو چارو یوې ویاندي جیسیکا سیګوین په یوه ایمیل کې د اوتاوا سیټیزن ورځپاڼې ته ویلي چې کاناډا اوسمهال لازم کوشش کوي چې پوسی د افغانستان د تعلیم په برخه کې د دوی په مرستو کې اختلاس شوی دی که څنګه، او که دا کار شوی وي اختلاس شوی پیسې بیرته راګرځول شوی دي، او یا هم په دې کار کې له ښکېلو کسانو سره حساب شوی دی که څنګه. دا څرګندونې وروسته له هغه سوي چې د رواني میاشتې په سر کې د افغانستان د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي ویلي و چې د دوی د وروستۍ موندنې پر اساس یوازې 6 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته ځي. دا د پخواني حکومت د څرګندونو پر خلاف دي چې د زده کوونکو شمېر 12 میلیونه ښودلی و. په بله وینا، له هغو ماشومانو څخه چې د حامد کرزي په مشرۍ حکومت په راپور کې راغلي و، یوازې نیمایي برخه یې ښوونځیو ته ځي. په کاناډا کې د افغانستان د سفارت یو ویاند خالد خسرو ویلي چې افغان حکومت ته اداوی جدي نیولی دي، او اوس پر دې موضوع څېړنه کوي چې ولې د تېر حکومت پرتله ښوونځیو ته د تلونکو زده کوونکو شمېر کم دی. په کابل کې د کاناډا سفارت هم د افغانستان په پوهنې وزارت کې د ایکویپ په پروژه کې د فساد په اړه اندېښنه ښودلې او د دې موضوع د تعقیب په لټه کې دي. که څه هم په افغانستان کې د خیالي زده کوونکو، ښوونکو او ښوونځیو اداوی نوي نه دي، د افغانستان د بیارغونې په برخه کې د امریکا د څار دفتر سیګر د جنوري میاشتې راپور کې د درغلیو د ساحو جزئیات ورکړل شوي دي. په دې راپور کې چې د امریکا د نوې ادارې لپاره چمتو شوی دی، سیګار خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې فساد لا هم په دغه هیواد کې د امریکا د بیارغونې هڅو په وړاندې تر ټولو جدي ګواښ دی. د امریکا د مرستو پراختیایي ادارې USAID د افغانستان د نورو برخو ترڅنګ د ښوونځیو د بیارغونې، د ښوونکو د روزنې او ماشونو په برخه کې میلیونونه ډالر لګولي دي. کاناډا، امریکا او نورو مرسته کوونکو هیوادونو تر 2020 کال پورې له افغانستان سره د مالی مرستو د دوام ژمنه کړې ده.
د نوی کرشې سازمان وای د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران په خپلو چارو کې پاتې راغلي او د ولس اعتماد نه دی ترلاسه کړی. نور حال د واصل وسال راپور کې.
د خطینو په نوم سازمان وای سره لدی چې د انتخاباتي کمیسیونونو د نویو کمشنرانو لپاره 2 میاشتې تیرې کی، خو دوی لانه دي توانیدلې چې د انتخاباتو په تراو کوم بنسټیز کار ترسره کړي چې لامل یې خلک اندېښمن دي. دغه سازمان مسول فهیم صدیقی د دوشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته ویل، لکه څنګه چې خلکو د سار بنسټونو له نویو کمشنرانو تمه لرله چې دوی به د خپل کار په لومړۍ ورځو کې یو لړ بنسټیز کارونه ترسره کړي، خو داسې معلومیږي چې دوی په دې برخه کې هیڅ لاسته راوړنه نه لري. د ښاغلي صدیقی په خبره، خلک او د انتخاباتو د سار بنسټونه د نویو کمشنرانو د کار په اړه اندېښمن دي.
ملت افغانستان یک بار دیگر نگران هست از کار کمشنران جدید کمیسیون.
افغان ولس یو ځل بیا د نوو کمشنرانو د کار په اړه اندېښنه لري. د انتخاباتو څخه د سر بنسټونو له نوو کمشنرانو ډېره هیله لرله چې دوی به د خپل کار په لومړیو ورځو کې یو لړ بنیادي کارونه چې د انتخاباتو شفافیت تضمینوي ترسره کړي.
کمشنران جدید به او باید اقدام میکردن.
خغل صدیقی وایي که هغه 20 میلیون کارتونه چې په خوا د رای ورکونې لپاره په خلکو ویشل شوي باطل نشي، او پر ځای په شرایطو برابرو کسانو ته برېښنایي تذکرې ورنکړل شي او له مخې نوي کارتونه ونه ویشل شي، نو راتلونکي انتخابات به هم له انزوا سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي کمیسیونونو نوي کمشنرانو شاوخوا 2 میاشتې وړاندې د لوړې مراسم ترسره او په کار پیل وکړ. دا لومړی ځل نه ده چې په دغو کمیسیونونو دا ډول نیوکې کیږي، بلکې له دې وړاندې هم د انتخاباتو د سر یو شمېر بنسټونو د دوی په کار نیوکې کړي او له دوی څخه یې غوښتي چې خپل کارونه په وخت سره ترسره او د راتلونکو انتخاباتو نیټه ژر تر ژره اعلان کړي. د انتخاباتو څخه د سر ځینو بنسټونو د معلوماتو له مخې، دغه کمیسیونونه باید په دغه موده کې د رای ورکوونکو نوملاړ، د رای ورکونې مرکزونه او د درنشا تر څنګ یو لړ نور بنیادي کارونه هم کړي وای. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د خپل کار د پیل سره سم خپل کاري لومړیتوبونه مشخص او د چارو د خطر سره کېدو په هدف درې ګونې کمیټې چې پکې حقوقي، عملیاتي او اداري کمیټې شاملې دي جوړې کړي چې هر یو خپل کارونه په ښه توګه پر مخ وړي. د انتخاباتو د کمیسون رئیس نجیب الله احمدزی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د دوی کارونه ښه پر مخ روان دي او دوی د کارونو د خوالي لپاره یو لړ طرز عملونه هم جوړ کړي دي.
کارونه تر اوسه پورې ډیر ښه روان دي، موږ مختلف طرز عملونه جوړ کړي دي. سم دغه د عملیاتي کمیټه چې دا ډیره مهمه کمیټه ده، دا کمیټه مثلا د تاکنیز د اصلاحاتو د تطبیق او د راتلونکو ټاکنو د چمتووالي لپاره هر اړخیزه څېړنې په غاړه لدی او تطبیقی طرح وړاندې کوي او عملیاتي پلانونه چمتو کړي دي.
د انتخاباتو څخه د سر د بنسټونو په وینا د ریښتینو اصلاحات او ستونزو د ارزونې په هدف باید د انتخاباتو خپلواک کمیسون د مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو او د انتخاباتو متخصصینو سره مشورې وکړي او د خپل ارزونې پایلې هم له ولس سره شریکې کړي.
له دې سره لس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له رحمت الله افغان اورو.
د درنې واورې ورېدو طوفان او واورې خوېدو له کبله به د سالنګ لوی لاره تر پنځشنبه پورې تړلې وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ازبکستان غوښتنه وکړه چې دغه هیواد له لارې د افغانستان د تجارتي مالونو د لیږد موافقه ورسره لاسلیک کړي. په سرپل کې چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو د تګ راتګ پر لارو د کمی نیولو ځانګړې لړۍ بریالۍ وه. د ایران حکومت وایي د امریکا د نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ ارزونه به مخکې له وخت وي ځکه دای د زیاتو نړیوالو مسایلو په اړه خپل نظر زغرد نظر نه دی اعلان کړی. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس به خپل لومړی کاري ورځ اروپایي شریکانو ته ډاډ ورکړ چې د امریکا متحده ایالات به له ناټو سره خپل نه بېلېدونکي تعهد ته ادامه ورکوي. د امریکا مشرانو جرګې د مرکزی استخباراتو ادارې د مشر لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ له خوا نومول شوی کس تایید کړ. خو د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د بهرنیو چارو وزارت لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ نومول شوی ریکس ټلرسن د لږ رایو په تفاوت تایید کړ. او د فرانسې جمهور ریاست کاندید فرانسوا فیلون وایي پر روسیې لګیدلي بندیزونه اغیزمن دي، خو هغه له مسکو سره د خبرو پلوي کړې ده.
د مهمو خبرونو ولندیز مول ازادي رادیو اورید دي او نور خبرونو تفصيل کول سي چې د ازادي رادیو پر وي پاڼه ولولې چې ادرس دي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. په بلخ کې د ناامنۍ لکبله به ځای سوي کورنۍ شکایت کوي چې د ژمي په دې سړ موسم کې هم ورسره مرستې نه دي سوي. مجيب رحمان حبيب زاي ور باندې تفصيل لري.
په بلخ کې د نامنۍ د عمله بې ځای شوي کسان شکایت کوي چې ژمنۍ مرستې نه دي ترلاسه کړې او دولت هم د دوی ژوندانه ته چې په ډېر بد وضعیت کې قرار لري بې پامه دی. په سرپل او فاریاب کې د نامنۍ له عمله سلګونه کورنۍ بلخ ولایت ته راکړه شوي دي چې د مزار شریف د دهدادي ولسوالۍ په یکه توت سیمه کې اوسیږي. دوی شکایت کوي چې د ژمي په موسم کې تر دمه هیڅ ډول مرستې نه دي ورته ترسره شوي. عالم او سمیم شاه د سرپل له نامنو سیمو څخه یا د سیمې ته را بې ځای شوي دي. د کسانو یې پاړه عزیز راډیو ته داسې وویل مونږ ته د لاشیرم څخه یو ته د لا ګوسفندی او یو شمیر نور مو د سرپل له سوزمخلي ولسوالۍ څخه یو بخته په دې را کډوال شو چې سیمه کومو نامنی وه او موږ اوس دلته په ډېر بد حالت کې یو، حتی خواړه نه لرو. زاد خواریا بولات له غورمچ ولسوالۍ څخه يم. دلته نامنی و اوس پخ ترغلی یو. لا ډیر وخت څخه رئیس په دهدادي ولسوالۍ کې اوسېګو. دلته هیڅ ډول مرستې مخسره نه دي ترسره شوی. اکثرا دا به ځای شوی کسان شکایت کوي چې خپل سیمه یې د نامنی له عمله پریښودي او بلخ ولایت را کډوال شوی دي. خو په بلخ کې ماشومان ښوونځي ته لاسرسی نه لري، مناسب صحي خدمات هم نه دي ورته مساعد او د کاري زمینې له نشتون څخه په ستونزو کې دي. په همدې حال کې د بلخ د مهاجرینو او کډوالو چارو ریاست وایي چې کابو 4000 بې ځای شوي کډوال د نامنې له امله له سرپل، فاریاب او جوزجان څخه بلخ ته راغلي دي. د بلخ د مهاجرینو او کډوالو ادارې مشر عبدالصبور قادری وایي چې دوی د خپل توان تر حده له بې ځای شوي کډوالو سره مرستې ترسره کړي او هغوی ته د سرپناه د لودلو زمینه هم مساعده کړه ده. هغه یې پاکړه وویل دوی ته رسیدګي شوې ده، هم ورته ځای ورکړل شوی دی او هم خوراکي مواد ورسره مرسته شوې دي. خو باید وایم چې شمیر یې ډېر دی او دا بېځای شوي کسان نورو مرستو ته هم ضرورت لري. دا په داسې حال کې ده چې د 3000 کورنیو بېځای شویو کډوالو تر څنګ کابو 2000 راستنه شوي کډوال له ایران او پاکستان څخه هم بلخ ته راغلي او د ژوندانه په بدو شرایطو کې خپل شپې او ورځې سبا کوي. مجیب رحمان، حبیب سی، ازادي راډیو، مزار شریف.
خبری است. د بلجیم د لون پوهنتون څېړونکو د غاښ د امپلنت د عفونت د مخنیوي لپاره یو نوې لار اختراع کړې ده. امپلنت عموما د مصنوعي غاښ په شان وي چې له تیتانیم څخه پکې کار اخیستل کیږي او دا ماده د ناروغ په ژامه کې نصب کیږي، خو له نصب کېدو لږ وروسته میکروب پکې راټولیږي او د عفونت سبب کیږي. بلجیمی څېړونکو د غاښ د داخلي برخې د ستونزو د حل کولو لپاره میکروب ضد مواد په تیتانیمي پوښ کې ږدي او بیا پرې مصنوعي غاښ نصبوي. هله بیا مصنوعي غاښ د ناروغ په ژامه کې پیوندوي. میکروب ضد مواد په تدریج وزي او په ژامه کې میکروبونو ته د ځای نیولو چانس نه ورکوي.
اسمت سروان له ساينسي پرمختګونو خبر کړو. دوه اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ. خو اوس مو د سوریې له وضعیت خبرو. د سوریې د حکومت او د رژیم د مخالفو ډلو د استازو ترمنځ د مذاکرو اوله ورځ له نتیجې پرته پای ته ورسېده. دغه مذاکرې د روسیې او ترکیې په ابتکار پیل سوي دي. نور جزئیات له فرشتې جلالزی څخه په یو راپورټ کې اورو.
د قزاقستان په پلازمین استانه کې د سوریې د وضعیت په اړه د بشار الاسد او د رژیم د یو شمېر مخالفو ډلو د استازو د غونډې لومړۍ ورځ له کومې ځانګړې پایلې پرته پای ته ورسېده. د روسیې خبری اژانس انټرفاکس د سوریې د رژیم د اپوزیسیون د ویاند یحیا العریدی په حواله ویلي چې د مخالفو ډلو استازو د ترکیه او روسیې له استازو سره هم خبرې کړې دي. په دې لیدنه کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د میستورا ګډون درلود. یحیا العریدی ویلي چې دا غونډه اوږده خو اغیزمنه وه. د عریدی په وینا په سوریه کې د بشري وضعیت د څرنګوالي او د سیرانو د خوشي کېدو په اړه خبرې شوې دي، خو د سوریې د ملي مصالحې وزیر علي حیدر په استانه کې د پرونیو مذاکرو په اړه په دمشق کې د اسوسیټډ پرس خبري اژانس ته وویل:
تنسيق بين هذه المجموعات وانخراطها في الحرب على الارهاب مع الجيش السوري والدوله
پاکستانه کې مذاکرې د سوریې د رژیم د اپوزيشن ډلو ترمنځ د هماهنګۍ په اړه دي. څو معلومه سي چې هغوی د سوریې له پوځ او حکومت سره په ګډه د تروریزم پر ضد له مبارزې سره یو ځای کیږي. دا به د نورو پړاوونو لپاره یو اساس جوړ کړي. له دې پرته موږ پاکستانه کې د سوریې د خبرو د بری بحث نشو کولای. د سوریې د رژیم د مخالف اپوزيشن ویندوی یحیی الریدی ویلي چې پاکستانه کې پرون د سوریې د لانجې پر سیاسي اړخ هم خبري شوې دي. هغه باور څرګند کړ چې د دې لیدنو په پایله کې د سوریې د لانجې داسې حقیقي حل موندل کېدلی شي چې د امنیت شورا او د جنیو د اعلامیې سره به مطابقت لري. خو په دمشق کې د ملي مصالحې وزیر علي حیدر ویلي چې د استانې مذاکرو ته د داسې فرصت په سترګه ګوري چې په سوریه کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره به د مخالفو ډلو نیت پکې څرګند شي. د قزاقستان په پلازمینه استانه کې به د سوریې د وضعیت په اړه مذاکرې چې د ترکیه او روسیې په منځګړیتوب پیل شوې دي نن هم دوام ولري.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. ټول پوهیږي چې حسادت یا کینه کول ښه کار نه دی، خو بیا هم موږ ډیر داسې خلک وینو چې لا نورو سره کینه کوي، بدې وایي او ضرر ورسوي. دغه ډول حسادتونه د وخت په تیریدو سره ډیریږي او انسان نورو منفي عملونو ته هڅوي. په دې خبرونه کې دې موضوع ته تم کیږو چې ځوانان څنګه له حسادت ځان ژغورلی شي.
کامیاب کسان هغه دې منډې ته ادامه ورکوي، هغه نه دي کامیاب سي نور له پښې رانیسي، ځکه دی خپل هم له منډې پاتې.
خلک سي څنګه دي او ټولنې څنګه دي
باید همغسې ومنو، نه هغسې چې موږ یې غواړو.
حساد کینه او بوز دا ټول حرام دي.
حسادت حسادت په لومړی پړاو کې عادي وي، خو د وخت په تیریدو سره ډیریږي او د انسان پر ژوند ناوړه اغیزې کوي. د ژوند په مختلفو مرحلو کې حسادت په یوه او بله بڼه راڅرګندیږي، خو د حسادت او ناسالمو رقابتونو یوه مهمه مرحله ځواني بلل کیږي. د کابل اوسیدونکي سمینا د خپلو ټولګیوالو کې سره تکوي چې د درس ویلو پر ځای خپل ډیر وخت له نورو سره په حسادت تیروي.
زموږ صنف کې انجونې دي، بس بخیلي کوي او حسادت کوي، کله چې درس ته شي کوي خبرې پې کوي، په جامو یې خان دي او کوشش کوي چې د نورو ملګرو مخکې توهین کوي، تحقیر کوي، ځان یې ټیټي وښيي. دوی ځکه دا کارونه کوي چې نه یې په زړونو کې ډېره زیاته ده.
د کابل پوهنتون د عربي ادبیاتو د ماسټرۍ څانګې محصل نقیب احمد عزیزي وایي هغه خلک ډېر حسادت مخه کوي چې د کمترۍ په احساس اخته وي.
کچیرته د موږ ګټ په سالمو فکتورونو ودرېږي، مثلا د ما یو ملګری پرمختګ کوي، کچیرته زه د هغه پیونه وهمه ممکن هغه هم یو وخت ما د پرمختګ سبب شي، او که بلعکس زه د ده په پرمختګ خپه یم او په ده پسې خبرې کوم او دا بیا ده ته ورسېږي، د ده په زړه کې هم وقده راټوکېږي، کرکه پیدا کېږي، له هغه طرفه هم بیا همدغه حسادت پیلېږي. نو کله چې یو څوک د کمترۍ په احساس نه وي اخته، هېڅکله یې د چا پرمختګ د بې زغمه کېدو په طرف نه بیا، او کله چې دا سړی بې غمنسو له چا سره حسادت نه کوي، د هر چا بریا یو طبیعي تکامل ورته ښکاري.
د غزنی اوسیدونکو عبدالقیوم زاهد وایي په کلیوالو سیمو کې حسادتونه ډیر وي، هلته که یو کس ښې جامې واغوندي، ژوند یې ښه شي، یو ځای مقرر شي او یا هم یوه تیروتنه وکړي، په اسانۍ د نورو له خبرو نه شي خلاصېدلی.
په کلیو کې چې کله ته اوسېږې، هلته ځینې ځوانان داسې دي چې له ښاره وځي، ان نورو هیوادونو ته ځي، هلته کار کوي، مزدوري کوي، څوک درس وایي، بیرته چې راځي، دغه خلک یا دغه ځوانان چې دي، دغه ظاهري لحاظ لږ بدل شوي وي، ځکه د هماغه محیط تاثیر باندې پروتي، باطن کې هم تغیرات باندې راځي. کله چې رالی په کلي کې بیا دغه شی ډیر بدله کیږي چې ته وایې ولې بدل شوی، مثلا د کالو ډول دی ولې بدل شوی دی، ولې دغه شی چې موږ پخوا رواج دغه سې ته دا ماتوي. دغه شیانې اولینه سرچینه ده چې یوه برخه د ټولنې یو ډول پاتېږي، په یو فکر کې پاتېږي، دا نور نوې تجربې ترلاسه کوي او د هغو د عملي کولو کوشش کوي.
ارواپو ډاکټر سید افتخار سادات وایي هغه کسان چې حسادت کوي له رواني پلوه روغ نه دي، او که دوام وکړي ډېرې نورې ناروغۍ هم انسان ته پیدا کولی شي.
نړیوال روغتیایی سازمان یا اداره روغتیا په دې شکل تعریفی چې روغتیا فیزیکی، رواني او اجتماعي روغوالی ته ویل کیږي. نو کله چې موږ دغه آباد وګورې چې رواني او اجتماعي آباد روغتیا، دا اصلا د حسادت له کبله ډیر اغیزمن کیږي، چې یو د مهمو اغیزو یا تاثیراتو نه په انسان باندې دا دی چې دغه رواني او اجتماعي حالت ته ضرر رسوي. په دې اړوند باندې یو مطالعه شوې ده چې په هغې کې 15,000 کسان تر مطالعې لاندې نیول شوي او لس کلونو پورې دا خلک مطالعه شوي. هغه خلکو چې لږ حسادت کوو په دغه اشخاصو کې، هغوی په ډېرو لږو قلبي ناروغیو باندې مبتلا کېدل. د دې نه دا معلومیږي چې اصلا دغه حسادت دا د انسان په فزیکي حالت باندې چې هغه قلب دی، هغه ګردی دی او هغه نور سیستمونه دي د وجود، په دې باندې منفي تاثیرات کوي او په دې کې ناروغتیاوې رامنځته کوي شي.
د یوې سروې له مخې هغه کسان چې ټولنیزې شبکې ډېرې کاروي، حسادت یې ورځ تر بلې ډېرېږي، ځکه دوی له مختلفو موضوعاتو سره مخ کیږي چې د هضمولو توان نه لري. نقیب احمد عزیزی هم د زغم د کموالي له وجې په ټولنیزو شبکو کې د حسادت موضوع پراخه ګڼي.
دغه د زغم خبره عملته رامخ کیږي، ځینې خلک د متفاوتو نظریاتو د لوستو د هضم او د زغم وس لري، ځینې خلک یوازې په عکس العمل باوري دي، او کله چې سړی په خپل عکس العمل مطلق باوري سو، هغه دغه خپله نظریه که سیاسي نظریه وي که مذهبي نظریه وي، دا بیا په خلکو باندې تپل غواړي. بله خبره د دې نه ده، که چېرته په استدلال او منطق باندې خلک مخکې سره ولاړ سي، بیا د نتیجو لپاره بحث کوي، او کچیرته په دوغو دو فکتورونو ولاړ بحث ونه کوي، بیا به یوازې دغه د بحث ادامې ته خوشاله وي. نو په ټولنیزو رسنیو کې د حسادت موضوع پراخه ده، زغم کم ده، او فکر کوم که دغه متفاوت نظریات مطرح سي، وار په وار زغم کډه کوي، او دا طبیعي ده، ځکه له اختلاف پرته سي اختلاف په خپله یوه طبیعي پدیده ده. ژوند ما په خیال امکان نه لري، ځکه زه ملګرو ته وایم چې دا په خپله یو لوی اتفاق ده چې ټول خلک سره مخالف
دي. عزیزي وایي هغه انرژي چې د نورو په راپرځولو کې مصرف فیگی باید دا ځان په لوړولو کې مصرف شي.
کله چې زه په دې ځورېږم چې د ما یو ملګری مثلا نن دغه پرمختګ کړی ده، او په ما کې دغه احساس ټوکیږي چې که زه دا پرمختګ نه کوم، حداقل دومره باید وشي چې دی دا کار ونه کوي. نو د رواني ناروغیو په هکله وایي چې کله یې تاسو سرچینه پیدا کړه، هغه معالجه کیږي هم تاسو باید په دې پسې وګرځئ چې ولې د یو چا پرمختګ غوسه درولې که چېرته دغه سرچینه موږ پیدا کړه اول موږ هم د دنیا امکانات بیا دغه سکاره اوسې خپل ځان هم هماغې نقطې ته ورسوو لکه څومره چې موږ بل بد ورباندې ایسي دغه ژوند منډه ده او کامیاب کسان هغه داسې منډې ته ادامه ورکوي هغه نه دې کامیاب سي نور له پښې رانیسي ځکه دی خپل هم له منډې پاتېږي نو په دغو شیانو باندې که سړی یو څه له ځان سره غور وکړي خیر ده بل چاته دې نه وایي خپل حریف دې نه خبروي چې زه دغه ستونزه لرم له ځان سره یې هر څوک مني که څوک بالفرض په هر څومره منفي اړخ کې لګیا وي هغه پوهېږي چې زه منفي لګیا یم خو دغه اخلاقي جرات ډېر لږ کسان لري چې دا ومني چې په حقه زه نه یم مثلا نو زه هم دغه مسایل چې موږ په خپله حل وغواړو حل کېږي او په دې ډول حل کېږي چې سرچینې پیدا کړو
د غزنی اوسیدونکی عبدالقیوم زاهد وایي خلک باید هغسې ومنل شي چې دي نه هغسې چې موږ یې غواړو که چیرې داسې فکر وکړو د حسادت کچه به ډېره راټیټه شي
که یو وار یو څوک دا کار یې کړی وي ګټه یې نه ده ورسېدلې خو دا ځل دې نه کوي د هغه سړي د لاس ونیسېږي څه کېږي مثلا ته له یو چا سره ناسالم رقابت کې دا ور سالم وکړه ته یو چا سره حسادت کې دا ور یې لاس ونیسېږه دا په دې ډول باندې کېدای شي سړی په خپله باندې هغه مثبت خوا یې وهرڅوي او یا ورته معلومه سي یا ثمره یې ورته معلومه تر هغه سی خپل د سمره ونه اسموي چې څنګه په لاس راځي تر هغه وخت پر دما په نظر ناممکنه ده چې مثلا د خبرو لاره د خلک توسيو کې او دوی دی و منسي و ولا دوی پیږي هغه څوک چې دا کار کوي چې دا زما لپاره ناسم کار ده اما یو ډول دا لکه ناروغي داسې ده که پخته سولې او ځان کنټرول نه کنو همدغه سی برواني خلک سي څنګه دي ټولنه څنګه دي اما غسي دي او باید اما غسي و منو نه غسي چې موږ غواړو نو د دې لپاره ټولنه باسواده کېدل او تړتیا لري
دا اسلام مبارک دین هم حاسد او حاسدانو ته په ښه نظر نه ګوري دیني عالم مولوی بشیر رحمت ستنګزی وایي حسادت حرام دی او که څوک کوي خپل نور نیک اعمال هم پرې باطلوي
نبی علیه الصلاة والسلام ویلا تباغزو تاسو ګور یو بل سره بغض مکوي یو بل سره حسد مکوي او حسد کې نه او بغض دا ټول حرام دی حتی یو بل سره خبرې نه کوي دام حرام دی ابو هريره رضی الله تعالی عنه وایي و اياكم والحسد یعنی نبی علیه السلام ویلو چې تاسو ځان وساتئ له حسد نه لکنینه لبوزنه ولید حسد سید یاکل حسنات دا د مؤمن مسلمان د حسنات نیکی د غټول خوري لما بین وړي کما تاکل النار والحطب لک څنګه چور اغلرګي خوري او عشب الغیا توای شکل د غور ته د غلرګي غیا ورو چا غټول ختمه یری کوي نو کو څوک څومره خنی کارونه کوي خو چې پزړه کې حسد ولري د غټول د اسلام نظر نه ان حدیث کې راغلی د ټول منځوړي او باطلوي
ډاکټر افتخار سادات له حسادت څخه د خلاصون لار دا خی چې یو کس باید لا نور سره ځان پرتله نکړي او په خپل امکاناتو قانی ووسی هغه وایي کچری یو کس پدی پوشي چې خپل ځان د حسادت له بلاش غورلای نشي لار وپوهنو څخه د مرسته وغواړي
د دې علاج اصلن دا دی چې شخص په خپل وړتیاو باندې په خپل لاستراوډونه باندې او په خپل مثبت او اړخونه باندې تمرکز وکړي هغه باندې فکر وکړي شکر پی واسي ځان ته په قناعت ورکړي او د نور اشخاص سره ځان مقایسه نکړي د مقایسې پاره نوې چې وې حسود انسان کچېری د سپوږمۍ په شان باندې رونو می په اسمان کې بیا هم د وړو وړو ستورو سره ځان مقایسه کوي چې د حسادت هغه اصلي نقطه هم دا مقایسه کول دي لومړی انسان ځان سره فکر وکړي او ځان ته قناعت ورکړي د تا کاګنیټیو تھراپی وي یعنی په خپل ذهن کې په دې باندې کار وکړي او وګوري چې آیا دا تر کومې اندازې پورې حسود دی او د نور خلکو سره حسادت کوي او ضد کوي بیا کچیری داسې پیدا کړه چې د ده حالت ډیر خراب کړی او یا د باندې ډیر رواني تاثیر درلود نه کولی شي چې یو رواني کونسلر یا مشوره کوونکي نه مشوره واخلي او هغې سره مکمل حالت خپل تشریح کړي تر څو هغوی ورسره مرسته وکړي او د رواني حالت نه ځان وژغوري
درنو اوریدونکو د اتان نسانګي محمد مروا تر بیا راتګ مو په لاس پرم
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکی مسوده نیازی
د نیمه نړۍ قدرمن اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې روغ جوړه خوشاله به وي پیل کوو د دې ونې په خبرونه
روانه خبرونه کې لمړی لیویدا سیمیرمن سره غږیږي چې په کورنیو جګړو کې خپل خاوند له لاس ورکړی او خپل اولادونه یې په خټوګه روزل دي. اوس هم د خځو د حقونو د دفاع لپاره کار کوي، خو په دې برخه کې ډېرې ستونزې هم ګاللې دي. او د خبرونې په دوهمه برخه کې کله چې یو انجلۍ واده شي خپل خپلوان ترې ډېر ژر د ماشوم لرلو تمه کوي او په نښتاره خبرو یې ځوروي. په دې هکله ډرامه لرو. هیله ده تر پایه را سره مل اوسئ. زه مسوده نیازی یم. په خبرونه کې د اساسي قانون یوه ماده هم لرو، خو راځئ لومړی به غوږ شو وږمې جبارخیل ته چې د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه راوروي.
د افغانستان د شمال زوند خبریالانو ټولنې ویلي په رسنیو کې د ښځو حضور 50% کې کم شوی دی. د دې ټولنې اجرایی مرستیال ذبیح الله احساس ازادۍ رادیو ته ویلي چې په بلخ، جوزجان، فاریاب او سمنګان ولایتونو کې ناامنۍ د دې لامل شوی چې په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو او کارکوونکو حضور تر دې کچې راټیټ شي. ښاغلی احساس اقتصادي ستونزې او ناسم دودونه د ښځینه خبریالانو د کمیدو نور عوامل یاد کړي او ویلي دي که دا ستونزې هوارې نشي د شمال زون رسنۍ به د ښځینه خبریالانو له رپورټونو او غږونو بې برخې پاتې وي. پلخومری ښار کې یو کس خپل میرمن وژلې ده. د بغلان ولایت امنیه قومندان ذبیح الله شجاع ازادۍ رادیو ته ویلي دغه ښځه څلور میاشتې وړاندې واده شوې وه. ښاغلی شجاع زیاته کړې د وژل شوې میرمنې میړه په لومړنیو پلټونو کې ویلي چې خپله میرمن یې د کورني تاوتریخوالي له امله زندۍ کړې ده. بغلان هغه ولایت دی چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه پکې لوړه ده. د جوزجان ولایت د اقچی په ولسوالۍ کې د سمیرا پونم ایوی یو 20 کلن انجلۍ خپل ځان په دار زړولې ده. د جوزجان د والی ویان محمد رضا غفوري ازادۍ رادیو ته ویلي چې یاد انجلۍ په کور کې خپل ځان په دار زړولې ده. خاغلی غفوري په دې اړه څه نه دی ویلي چې ولې د انجلۍ ځان په دار زړولې، خو وایي په دې اړه څېړنې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې په سرپل ولایت کې هم د کورني تاوتریخوالي له کبله یوې 19 کلن انجلۍ ځان وژنه کړې وه.
د افغانستان د اتباعو ترمنځ هر راز تبعیض او امتیاز منه دی. د افغانستان اتباع ښځې او نارینه د قانون پر وړاندې مساوي حقونه او واجب لري. د افغانستان اساسي قانون 2 ماده.
درنو اوریدونکو، میرمن نوریا هغه دردیدلې میرمن ده چې تقریبا 2 لسیزې وړاندې خاوند له لاسه ورکړی دی. نوریا د کابل پوهنتون د ساینس پوهنځي د ریاضي او فزیک له څانګې څخه فارغه شوې ده. 5 کاله یې په پوهنې وزارت کې د مسلکي غړي په توګه کار کړی دی. د میرمن نوریا په وینا د دې د ژوند بدې ورځې هغه وخت پیل شوې چې کله یې خاوند او ورور د سروبي په لاره کې ووژل شول او دا په یوازې ځان د کور سرپرسته شوه. میرمن نوریا وایي کله چې خاوند وفات شو دې نشو کولی د معلمۍ په معاش خپل ژوند تیر کړي، نو مزار شریف ته لاړه او هلته یې د حقوقو پوهنځی ولوست.
زه تقریبا 5 کاله
په پوهنې وزارت کې مسلکي غړی وم. خدای چې په دې معاش مې گزاره نه کېده، مجبوره شوم له کابل څخه مزار شریف ته لاړم او هلته مې خپل ژوند پیل کړ. هغه پوه همې چې لاله لا د هغې په وسیله مې کار وکړ او زحمت مې وویسته. د هغو میرمنو له حقوقو څخه مې دفاع وکړه چې په ژوند کې له ډېرو ستونزو سره مخ وي. بیا مې د کاري ساحې په نظر کې نیولو سره وغوښتل حقوق ولولم او په بریالیتوب سره مې پای ته ورساوه. میرمن نوریا اوس د امن په کورونو کې د مدافع وکیل په حیث کار کوي او تر اوسه یې د میرمنو ډېرې قضیې حل کړې دي. کله چې میرمن نوریا د حقوقو پوهنځی ولوست، نو د ښه معاش تر څنګ هوډ دا و چې باید لاړمنو میرمنو سره مرستې وکړي. د نوموړې په وینا تقریبا د میرمنو په برخه کې 460 قضیې پر مخ وړې دي، خو د کار په جریان کې ګواښونه هم ورته شوي دي. میرمن نوریا د هغو ستونزو او ګواښونو یادونه کوي چې دا ورسره مخ شوې ده.
ما د حقوقي مشاورې، مدافع وکیلې، د کورنۍ مشاورې او همدارنګ د ډیرو ریاستونو په پوستونو کې کار کړی دی. ما د هغو میرمنو 460 قضیې حل کړي چې له مشکلاتو سره مخ وي او هغوی مې بیرته خپل کورونو ته ګرځولې دي او هغوی چې اقتصادي ستونزې لرلې د مختلفو بنسټونو په مرسته مې ورسره مرسته هم کړې ده. په مزار شریف کې د کار پر مهال ډیره تهدیده شوی یم. د همدې ګواښونو له امله بیرته کابل ته راغلم. په مزار شریف کې و میرمن و چې دی و چارواکی له خوا پر ظلم شوه و ما د حق له حق دفاع وکړه او قضیه په محکمه کې پر مخ یوړه. لډی رغوا خونو سره مخامخ شوم ان تر دې چې لور می د حقوق او دوهم کال محاصله و ویریدم چې څبلا پر رانولې و دې وکړ او درسې په نیمایي کې پاتې شو.
بابا شاور زدم
میرمن نوریا د خپل هغو کارونو امرستو یادونه هم کوي چې له میرمنو سره یې کړی دي. نو مړی وای کله چې دی په مزار شریف کې د حقوقي مشاورې په توګه کار کاوه له داسې کورنۍ سره امرستي کړی چې په ډیرو بدو شرایطو کې ژوند کاوه.
کما خودم قبلا در دفتر لیبل استیب من هاي
زمخ کې د لیبل استیب په دفتر کې روزون کې وم. له هغو میرمنو سره په تماس کې وم چې غالي وبدلي دوی بد ژوند په ډیرو سختو شرایطو کې کار کاوه او به یې پرابړ او پلاستیکی شیانو ګرمول. زبتل د دوی کورونو ته ورتلم او لنګدی می د دوی د ژوند وضعیت لیدم. ډیره خپکیږم چې زما د هیواد میرمنې په داسې ناوړه وضعیت کې ژوند کوي او په مقابل کې داسې خلک مشته چې په یو ورځ کې په زرګونه ډالر مصرف لري. مال داسې ډیرو میرمنو سره مرسته هم کړې ده. یو میرمن و چې میړه یې مایوب او هیڅ یې هم نه لرل. ما ورته یو زره موټر سایکل واخیست اوس له همدې لارې خپل ژوند پر مخ وړي. میرمن نوریا وای دولت مکلف دی چې د میرمنو له حقونو څخه دفاع وکړي، د زده کړو او د ژوند ښه شرایط ورته برابر کړي، ځکه چې په اساسي قانون کې راغلي چې ښځه او نارینه دواړه مساوي حقوق لري. له میرمن نوریا څخه مو وپوښتل چې ولې د هغو میرمنو پر وړاندې چې له کوره بهر کار کوي حساسیتونه ایجادیږي او نه پرېښودل کیږي چې په ډاډه زړه کار وکړي. د نوموړي ځواب دا و:
قانون دست باز داده، شریعت دست باز داده، هیچ
شریعت او قانون لکور به هر د خزو لکار کولو سره هیڅ ډول مخالفت نه لري. دا د خلکو او ټولنې ځینې غلط باورونه دي چې نه پریږدي میرمنې پرمختګ وکړي او بل دا چې زموږ په ټولنه کې تل د خزو په نسبت نارینه او ته ډیر ارزښت ورکول کیږي، نو ځکه خزو ته په کم نظر ګوري. د حج او اوقاف وزارت او نورې اړوند ادارې باید په دې برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ کړي او خلکو پوهاوي چې میرمنې هم خپل حقوق او وجایب لري. ملا امامان تل په جماعتونو کې په ښځو انتقادونه کوي، خو یوه ورځ یې هم نارینه او ته ونه ویل چې د خپلو میرمنو مهر ورکړئ یا د میراث موضوع چې ډېرې کمې میرمنې کولی شي ترلاسه یې کړي.
په خاطر چې کومه آگاهي ندارن.
میرمن نوریا سر له دې چې ژوند کې ډېر کړاوونه لیدلي، خو هیڅکله د ژوند ناخوالو ته نه ده تسلیم شوې او له سختیو سره یې مبارزه کړې ده. میرمن نوریا درې اولادونه لري چې دوی زامن او یوه یې لور ده. یو زوی دکتورال ولی او بل یې د ماسترۍ په پروګرام کې زده کړې کوي او لوری هم د حقوقو په هنځای لولي. میرمن نوریا د کار په جریان کې ډېر استایل شوی هم ده. د هغو استایل لیکونو یادونه کوي چې د مختلفو بنسټونو لخوا ورکړل شوی دي. ما د خپل کار په جریان کې ډېر استایل لیکونه هم ترلاسه کړي دي. آزادۍ رادیو د قهرمان میرمن یو استایل لیک را کړی دی. په امن کور کې د ښو کارونو او خدمتونو په خاطر د عطا محمد نور لخوا درې استایل لیکونه را کړل شوی دي او همدارنګ د تورته نور ستایل لیکونه. سره له دې چې ما په ژوند کې ډېرې سختۍ ګاللې، خو د اولادونو لپاره مې ډېر زحمت ایستلی او هغوی مې تل تشویق کړي چې درس ووایي. یو زوی مې اوس د دکتورا پروګرام ته بریالی شوی، بل زوی مې په ماسترۍ کې دی او نګور مې هم په ماسترۍ کې شاملوم. د خدای په فضل تر اوسه مو ژوند ډېر ښه روان دی.
فضل احسان خداوند زندگی ما تامین کړم.
شوګری دې رڼې کړي تورې شپې تر سحرونو تا جړلې تکلیفونه د خپل ژوند ارمانونو چلې دلې عمر زلې بس.
درنو اوریدونکو، ډېر ځله لیدل شوي چې یو هلک او نجلۍ واده سره وکړي، دوی لا په دې اړه تصمیم هم نه وي نیولی چې ژر ماشوم ولري او کنه، خو د کورنۍ غړي ډېره عجله لري چې دا نوې جوړه باید ژر ماشوم وزېږوي. د کورنۍ هر غړی له نوې واده شوې ناوې نه پوښتنې کوي. که د یوه کال په جریان کې میرمن امیدواره نه شي، بیا نو آن خاوند هم د خلکو د خبرو تر تاثیر لاندې راځي او په ډاکټرانو یې ګرځوي. په دې هکله تمثیلي ټوټه لرو، تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
زلشتی لور کی زما خور یکی یو زوی لري اوس تا ته در پاته دی چې ښه شایسته لمسیان ورته پیدا کړي. خو ستا یو کال پوره کیږي ځان یې بیخي خلک کړي. ګوره هغه د سید ماما ښځه ده، له تا یې وروسته راوړې. خداس گلاله زوی زیجوالی چی مکه و پرستانه
بس تا به نصیب و قسمت خبری وی کنه کمه خز اولاد نگواری؟
نه لوری تمولر زانو خوزوا دست خونه کیجه آقا مطل دی کنه چی یار غواره پسی زیبه
دا چه بلا خلق دی؟ هر یوه ای دولاد پختنه کوی طول دی سری دلاسه خمی ورتویل چه دی دست خبر للاسه نزم دیواده تا خب زوره ای راوستم بیخی می اصاب خراب شد
زرلشتی لوری؟ چه خبره ده؟ ولی دستی غلی نسته یه اولا جان سر بنگه گه واده تر غلی یه با دلی ووایا دستی غلی مکینه
اتروری داخل کل چوک پریدی چه خوشحال ووسی طول او را زرتن اخدار خبری کبی الا آغا ساتا چه واده تر غلیم لاسو خوز رانه ده ماشوم پختنه کدی ماشوم زمان نشته آغا میلی دوی سره دی بیخی فکر را تا خراب کدی
وی قربان ده شم لوری ده خبرو تا ده زره مخوره زمانگا استاس خلق امده سیدی پده رو خبرو پسی گرزی خود تا زره ما ور تا خوره خپل کار کوا خیر لوری خدای پاک با دوم را ماشومان در که چی بیا باور نپتنگی
تروری دو دوی خبرو بیخیلی بانی کردیم ما خلات سکوی چنه میره غریب چخمیم هر وقت ده تحقیقات روان وی چی ولی ده اولاد نشته وایم که ده ده خلقو خبری وی ویریگم چی بلا ورز را بند خزمو نکی
لور که ده ده قسمت خبره ده ده سی خزمشته چی شل کالا وروسته ی اولاد پیدا سوه نو تدم ده تزرم مخوره او بل ده تا خوان وخیار سرائی ده چی طول عمر دیم اولاد پیدا نسی پیغام اسا بلا خزم ندر بندی که وی